درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې لس بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. دا دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو رپورټونه او خبرونه لرو. په موږ د دې ست خبرونو ته دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکی وی د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو په اړه سلام مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوه سره کتلی دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. پښپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلام مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم له حکومت نړیوالې ټولنې سیاسي ګوندونو پر ټاکنو د څار له بنسټونو او له نورو مخورو سره سلام مشورې کوي. کمیسیون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ انتخابات تر دوه یا دوه نیمو میاشتو وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1999 کال د وری د میاشتې پر 1 دېرشمه نیټه وشي، خو که وسدا نیټه وځنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلی. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوه په سیمه کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. دا هم په بیان کې ویل شوي چې دواړو پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوه جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیې له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عملي کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې طالبانو د کابل په وروستۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کېږي. په کابل کې پر فواید عامې وزارت او له معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ پر ادارې د وسلوالو په وروستي برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول 30 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. د کابل وروستۍ تروریستي حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارډ مشر د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای یې نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقچي د وژل کېدو د قضیې له امله دا هیواد د نړیوالو له د اکسل ملونو او سختو انتقادونو سره مخ دی. جمال خاشقچی د 13 اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوت، خو بیرته ژوندې راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا سی‌ای‌ای ویلي چې د خاشقچی د وشلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، او خو د سعودي حکومت بیا دا خبره ردوي او وایي چې جمال خاشقچی د یو شمېر سعودي چارواکو په خپل سری عملیاتو کې وشل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هیواد یې هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشین اقتصادي ټولنه چې روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان یې غړي دي په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکي تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ایتلاف د ډسمبر میاشت نهمه کمیونټي په پارلماني انتخاباتو کې اویا په سلو کې رائے وګټلې. پاشین د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې له امریکا او اروپایي ټولنې سره هم د ټینګو روابطو غوښتونکی دی. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچې ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې د روانې ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا و دیش مظاهره چیان وشل شبیدی. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر هغې څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان وروسته له هغې ازادۍ راډیو ته وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د زندیدو پاړه ریپورټونه خبره شوې دي. په اړه نور تفصیل رضوان مراد دروري.
تما و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د زندولو او یا د نوې نیټه په اړه نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرې د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د څار بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د څار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي ادګاه د ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویاند زبی سادات ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د ولسمشري ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشري ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو له ځنډیدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعاوی ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
حکومت در کنار کمیسیون نقش حمایوي داره.
دی وایي حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکي حمل میاشت په 1 نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرې د انتخاباتو د ځنډیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تېرې شنبې راهیسې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرې د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نوري. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکي خدمتونو په برخه کې یو شمېر کسانو ته د نوښت او وړتیا په نوم جایزې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غني نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې په دې اړه جوړو شوو مراسمو ته وویل هر هغه څوک چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او اصلاحات غواړي کاري د ښې حکومتولۍ لپاره مهم او د خلکو په ژوند اغېز لري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
افغان حکومت په داسې حال کې د ملکي خدمتونو او اصلاحاتو په برخه کې یو لستنو ته د نوښت او وړتیا جایزه ورکړه چې په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیته تل شکایتونه کیږي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې د جوړو شو مراسمو ته وویل هغوی چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او وړتیا ښیي ولسته رڼا راوړي.
هر یو چې روښنایي راوړي له معارف نه نیولې تر ولسوالۍ پورې چې یو ابتکار کوي د تاسې ابتکارات د خلکو په ژوند باندې تاثیر لري. زه یو پول یم، زه یو وسیله یم. هر ولسمشر یوه وسیله ده، موږ هدف نه یو. هدف ولس ده او تاسې د ولس واکي برثبت کوئ، قوي کوئ، تعداب اوچت کوئ. نو له دې نظر نه زه غواړم له تاسو هر یو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او درته مبارکي ووایم.
ښاغلي غني وویل له دې وروسته به هر کال د ملکي خدمتونو نوښتګرو او غوره کارکوونکو ته یاده جایزه ورکړل شي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل په دولتي ادارو کې اتلون بدلون یو اصل دی، خو اساسي خبره رښتینی خدمت او د ویښې ادارې بنسټ ایښودل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون چې د نوښتګرو او غوره کارکوونکو د چارو د ارزولو او انتخاب مسؤلیت لاره، په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې دوی د نوښت او وړتیا د جایزو د ګټونکو لپاره اته معیارونه ټاکلي وو چې د همدغو معیارونو له مخې ځانګړي پلاوي د سلو کسان له ډلې لومړی 9 او بیا 11 کسان وټاکل. د نوښت او وړتیا د جایزو ګټونکو له ډلې د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمستا، د علامه سید جمال الدین دولتین خان او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوسټ رئیس احمد وحید ویس او د کنکور ټیم او د دولتي ادارو د ازموینې د ادارې رئیس عبدالقدیر خموش ته د غازی میربچه خان دولتي مډالونه او پاتې اتو نورو تنو هر یو د رابع بلخی د روغتون رئیس صدیقی عبدالله ادیب، د کندوز د خزو د چارو رئیس نصیبې هولکر، د فاریاب د عامې روغتیا رئیس محمد نعیم مصمم، د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس همایون شمس، د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجانې، د هرات د نسوانو د تجربوي لیسې امیر بصیرې بصیرت، د دفاع وزارت کارکوونکي محمد زمان بهلول او د هلمند د شهید عبدالمتین د لیسې معلم قاسم الفتح لومړی درجه دولتي تقدیرنامې ورکړل شوې. په ورته وخت کې د نوښت او وړتیا د جایزې ګټونکي له ډلې د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجان وایي چې د حکومت دغه چاره به دوی لا وهڅوي چې په خپلو چارو کې لا نوښتونه او هڅې وکړي.
زه فکر کوم چې دا جایزه یوازې زموږ د کار د ستاینې لپاره نه، بلکې دا جایزه زموږ د هیواد بچیانو د روښانه راتلونکي پوهې او معرفت څخه ستاینه ده چې دلته د سپیڅلو نارینهو او ښځو په څنګ کې ولاړه یم، کومو چې په صداقت سره د دې خاورې او خلکو ته خدمت کړی دی. دغه جایزه د داسې نیکو کارونو لپاره زموږ اراده نوره هم
ټینګوي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون وایي دولتي کارکوونکو ته د داشان جایزو ورکول اصلاحاتو او ښه کار کولو ته زمینه برابروي او هر یو کوښښ کوي چې په خپلو چارو د غوره نوښتونو او هڅو سره دغه جایزه ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا په دې اند چې که حکومت غواړي په دولتي ادارو کې بنسټیز اصلاحات راولي، نو په ټولو د یو شان قانون پلی او د ګمارنو بهیر دې شفاف کړي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
دوستان زمغغلا آزادی رادیو ناوري. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لوی تغیراتو امر ورکړ. په دې اړه د رضوان مراد ریپورت اورو، ورپسې د آزادی رادیو مجله خبري کوي.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخې د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران، د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړل شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنی چارو وزیر شوه او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوه ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجی د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجی د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وایي جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړرتبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سي آی اي ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجی د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلېدو سره سره بیا هم ولی عهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو.
دا کړه له سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نوم خبره چې داستا زه ده.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردیو مورې خانو دا سړی نه دی پیژندلی او د دود پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورې خانو دی د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د دسمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد راپور برابر کړی.
پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملہ کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې لکوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
زه نفس ګل ملکزی د خیوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرزن یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په طواف ورسېدله واله کې خوښ شو او جنې د دې خوښه شوه، نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو کسو غواړي چې شیرون خوري وکړي، شیرون خوري کوي، او که د شیرون خوري نه وي بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي. بازار تاثری ہوئی چے او کلچے او شدی ور کی باجی ڈوڑئی ور کی بیاگے کی اوڈی خستہ دسمال جوڑئی نو اگے تبیا دی اگا دسمال وئی چے اگے اولس دا جنید دی الگ پنامہ شلا
لغمان ولایت یو تنو سیدون کی وئی چے کلنگ جونی پیغل توپ تے نگی دیکیگی خامت یا گلدوزی پدی خاطر زکوی چے خپل نامزاد تا پخپل لاسونو دسمال جوڑ کی
ارش مینوم دے لغمان ولایت سیدون کی ما لغمان کی داس دود دے کلا جنید تے استلا پیغل توپ دوری تر سیگی نو دی دی لمرانے ہنر چز دکی یغه خامک دے زکہ چے پر روان جون کی دا خامک دوی تا ډیر درد خوری دا ډول د شاول لپاره زنګړی د سمالو نه جوړی چل تا خپل نوم مرسته لیکي دا غ نوم لیکي یعنی د مینې او محبت زین سمبولونه پکې کاری دا بیا پکې ډیر ضروری نو شه د غجنې په خپل لاسونو د سمالو بي او شاوته ورډالې
د ننګرهار ولایت یو انجلې هم راته د سمال په اړه وایي چې جونی په خپل لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونم کیږي بیا هم دا د سمال همغه هلک ته ورلیږي
تمنو ته پکې هکېر یو تن د ننګرهار ولایت سیدون کې د سمال چې جنکین په کورونو کې په خپل لاسونو جوړوي یعنی زین جنکین چې دی پکې بلا بل د خامک نخچونو د شانه چوی ازینه خلک پکې پاوله یک دی خو شاکې په نظر چا پری دغه چې به کله د جلې د ورکړې وخره رسیدي او دغه د سمال چې دوی چې یعنی په خپل لاسونو جوړوي به د خپل نامزاد کړي
د کونړ ولایت یو تن اوسیدون کې چې تازه ورته د سمال راوړې خپل خوخيره سره شریکوي
زمانم سلیم دوونه کېږي چې ماته می د کور خلکو یو د سمال راوړې په دغه د سمال باندې خسته خسته ګلان انزور شوی دي زما د کورنۍ وړي وي چې دغه ګلان په د دسمال باندې رسم دي داستا نامزادی په خپل غوتو رسم کړي دغه دسمال په پلاستیک کې ساتل مې دي او په جیب کې ګرځوم ډیر قدر کوم په دې دسمال باندې باز تر هغه د خپل نامزادی تند ماتوم تر سوچ مې کوته نه ګرځي
یاد دی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي
مالزه په کوم زیارت قبول شو مسلمان راو سند په پور په پورې مکړه د هلک مور او سرا شیا سنندره ټول زبما مسلمان راو سند په پور په پورې مکړه د هلک مور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکی کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه ولی مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیر مننه محبوب سه پلمړي سار کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په بارخه کې وا چې په ورستیو کې چې ژباړه که هم ډیره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړی توپ په پام کې نه نیول کېدل لکه یو هیر شوی لومړی توپ تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا یې په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري چې ژباړې هم ستونزې لرلې نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي په دې برخه کې موږ را مخ کې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د دغه هغه علمي کادرونو د هغه علمي ادارو چې موږ لرو هغه استي د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کېږي، هغه په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي، په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده
کړې کېږي،
دکتورا ورکول کېږي. او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده، هفته د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی، خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکار پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به اشرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه 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 مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولای شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغه استادانو چې په همدغو اداراتو کې شي ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ، په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و، په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه وروسته د دې نه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړه باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه او اغوامه په هوای ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په برخې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته موس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، یو سوداګریزي وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته دا ده، په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي، هغه کله انګلیسي ادبیات څخه وي یا له فارسي ادبیات څخه وي یا له پښتو ادبیات څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نام نیول شوی دی دوه میاشتې پروگرام هم شته درې میاشتې پروگرام هم شته یو کال پروگرام هم شته ځینې به چې راځي لال سره په دې کې غواړي خپل تحصیلی کاری شخصیت جوړ کړي په ژباړه کړي هغه یې ضرور د یو کال ولولي په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي عملی کار به ورسره کوي دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي خاص نه ده دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کوم داسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې لتا سره کار وکړي او ژباړه وکړي داسې کومه ډله هم شته او کنه پلان یې لري
محسب یو طرحه یو فکر په لومړي سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور بچی د ژباړونکو یو معیاري ډاله رامنځته شي نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي د خوشباړې ډېرې معیاري دي د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو وکړي
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلی وه فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خواته تللی
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي نوې نوې خلکو سره مخ کېږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما درونی احساسات چې دي هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بېلابېل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلیږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي
بریمن صاحب تاسې وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي مثلا په یو ټولنه کې په یو کلی کې په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډېر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یو ځای کوو یا بیا شاعري کوو کچیرته اره پیخه چې وی زموږ احساس ور سره ګډ شي عاطفه ور سره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعري وایي هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنی کیږي د خو به ورس ختمیږي. نو بیا چې څوک د داسې و شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاد کړي، دا هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړي، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونن ولي.
نه نه هیواد صاحب، دا د خبرې عظمت پام دی کېدی چې هماغه وخت کې به خلک ولولي، ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاد لیوال او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلی. یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي که نه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هېرې شي د خلکو. نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي. بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته، البته په هنر او فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواتم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي.
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکي.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې په پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا وسو هغه وشوه کنه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پات کیږي.
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي، دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطورې راغلي، درویش دورانه دم دغسې. او که په کلاسیک ادبیاتو کې، پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر یې لیکلی. اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر یې چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم درنه
آزاد شیر دے چی تب آرمان زما کو لینا چی مور تب وای چی ساڑ می شیوی ہس نہ جوڑے ماں نور سے خبر آنا دا تب آرمان زما کو لینا چی د کور کارونا بدی پاتی وی پیالی بہی شی وی چی پری من دی کوٹا بہ ہم جارو کی دل واڑی ستا پ لاسنو کی بزور نہیں د تلویزیون شیشہ بہ ہم چا صفا کھڑی نہیں تب آرمان زما کو لینا چی زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به همزولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولای شي؟
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تدبیر شي او یو شاعر وکولای شي.
خو دی لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعری مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپل دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلي بیا غلي کې.
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وي کنه، د آمد کیفیت داسي وي صابره لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم، بلکې له هغه نه ویل کېږي. یعنی شاعري داسې دا چې کېږي نه، بلکې رښتینې شاعري او هغه له شاعر نه کېږي، له شاعر نه ویل کېږي. البته وروسته بیا کولی شي چې کمما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي. نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کېږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه. یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ. بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې کنه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت. نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي، زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه حالت
دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص خاص کس په واره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شي کنه. خو شاعري ته رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، او دې کې ښه شعرونه لیکي که نظمونه لیکي پکې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند، ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټورې وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نه وو، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړې. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه، او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو، او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه را ته پیدا کړې و. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشې وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چا ته دې وویل؟ هېڅ چا ته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنی پلار، به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونې دورې یو عرفاني شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسی په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه و چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر یې نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابوبکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی، تش لد سر بختیار لیکی او فرشته تاریخ وای چی د پوش کی زیګدل چی د مورل نهر ل خارونو څخه وو. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود وزاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بل غاړه ودانو. ابن خردازه بوای چی دا یو لوی کلی وو چې له کوبا څخه و فرسخه لري او اوسګن ته لس فرسخه پروتو. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي. اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قطب تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د مارو النهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو په سند کې هم په دغو وختونو کې یو خار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور خار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه خار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفانی معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د مورو النهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وبل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عین اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 55 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپل تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یو عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویوي نه، خدای ته نارې کړي غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا. دا څنګه دې په موږ ځان کړو نا خبره الهي، دا موږ دې بندگان نه یو لسره الهي. چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی، هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم، نه خو د چا پښو لراشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو لراشم. نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی یو خوا لیلام شوما او بل خوا می قیمت کړی دی دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا چې زغمله شمه خدایه دومره غم خوراکا زه دې ترې بیل کړمه هغه دې بې اسرې پرېښودي زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي د مشاتی د فراون له دې پنجره کې ورکړي نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي دوی په ځان ظلم فرض کړی دی خپل فرض کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویه وه دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویه وه مورې ما بچ کړه دا آواز لزړه نه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپو ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته و که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته و که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوپتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا سو ورزی مخی و ماشو و ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواکی پری خودلا ده کور خواد سه چی ده گور پا خواکی پری خودلا او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پری خودلا خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پری خودلا زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا خپل تور کړه ضرور پزړ کی ما تخایا
سلام.